The Washington DC na The Voice of America Dubai Radio de
نورګن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم لمړی په مخړی د دې ساده مهمو خبرونو سرټکوته د امریکا په کانګرس کې په دوهمه ورځ هم د افغانستان په اړه اورونه وشوه او په کې د افغانستان د هوایی ځواک د هغو یو څلو درت سلبیختو کارکونکو د برخلیک په اړه هم اندېښنه څرګنده شوه چې طالبانو له راتګ وروسته په خپل الوتکو کې تاجکستان ته تللی د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د هغه قرارداد په خبرګون کې چې د دوه وشتو امریکایي سناتورانو لخوا مجلس ته وړاندې شوی ویلي چې په بشپړه توګه ناسم دی او د 2000 لومړی کال راهیسې د پاکستان او امریکا له همکاري سره اړخ نه لګوي او بیګټ دی او په پاکستان کې د ساحل په نامه یو غیر دولتي اداره وایي د روان 2020 کال په لومړی شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله له ماشومان سره د جنسي تیري او په پیښو کې زیاتوالی راغلی اوس هم بشپړ خبرونه اوري د امریکا په کانګرس کې په دوهمه ورځ هم د افغانستان په اړه اورونه وشوه چې پکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د امریکا د ټولو پوځونو سرلخکار جنرال مارک میلی او د سنتکام مشر جنرال کینت مکنزی برخه درلوده د شروع یې چهارشنبې ورځې په دې اوریدنه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د هغو افغان پیلوټانو او نورو کارکونکو په اړه اندېښنه وښودله کوم چې امریکا د افغانستان د پوز لپاره روزلی و خو وروسته چې طالبانو پر اتاک سره هغوی وتښتیدل اوس په تاجکستان کې بند پاتې دي رويټرز خبری ادارې د یو ریپورت تر مخه یو شمیر افغان پوزیان چې امریکا تربیه کړی و اوس د تاجکستان د سرخار دوشنبینه بهر په یو کلیوالي او غرنی سیمه کې په یو سینټوریم کې ساتل کیږي هغوی د یوې میاشتې راهیسې دیتا انتظار دي چې امریکا به یې د تاجکستان نه بهر بیایي د رويټرز د ریپورت تر مخه په یو سلو دریتسل ویخ تو افغانانو کې چې حالت دی دا سه یو افغانا پایلټ هم شته چې د مندواري اخیری وختونه دي په دې اړه ورسته خبرونه کې یو مفصل راپور هم لرو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د هغه قرارداد په خبرګون کې چې د دوه وشتو امریکایي سناتورانو لخوا مجلس ته وړاندې شوی ویلي چې په بشپړه توګه ناسم دی او د 2000 لومړی کال راهیسې د پاکستان او امریکا له همکاري سره اړخ نه لګوي او بیګټ دی د پاکستان د بهرنی چارو وزارت لخوا د شروع چرشنبې پورس په دې اړه خبر شوی او بیان کې د دې یادونه هم شوې چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې او افغانستان څخه د امریکایانو او نورو وګړو د وټلو په بهیر کې اسانتیاوي برابرۍ کړي د امریکایي سناتورانو په قرارداد کې پاکستان تورن شوی چې د افغان حکومت پر زولو او د پنشیر جګړه کې یې له طالبانو سره مرسته کړي او پر اسلام آباد د بندیزونو لګولو وړاندې شوی امریکایي سناتورانو په قرارداد کې ویلي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې باید بندیز ولګول شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په بیان کې وړاندې راغلی پاکستان تل ویل چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري او په همدې توګه جبري تګلارې به کار ورن کړي او په افغانستان کې دوامدار سولې یوازې د خبرو لاري شونېده بیان زیاتوي د پاکستان او امریکا ترمنځ دوامدار امنیتي همکاري کولای شي په سیمه کې د ترهګرۍ د راتلونکو غوښونو مقابله وکړي نو له همدې عمله دغه وړاندې شوی قرارداد ته اړتیا نشته او بیګټه دی د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجوریک د شوروي چرشنبې پورس په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک لتر لاسه کول وروسته دغه هیواد د روغتي سیستم د خرابېدو خبرداري ورکړي نو موړی وای روغتي سیستم ته لاسرسي کم شوی د شر یو نسناست پیخي په زیاتیدو دي د کورونا سره د خبرګون چارې ټکنې شوې دي او د پولیو پیخي بیا په راپورته کې دودي د ملګرو ملتونو ویان و بیل د روغتي د نړیوال اداري دبليو چو په ملاتړ د روانو 2300 روغتي کلینیکونو څخه یوازې 19% یې په بشپړ توګه کار کوي او لدریو په 2% کې یې اړین درمل خلاص شوی دی ډیوجر اگزیاتکړه دبليو چو لمرستندویانو سره کار کوي چې روغتي کلینیکونه فعال وساتي او لزیاتو مړینو څخه مخنیوي وشي په پاکستان کې د ساحل په نامه یو غیر دولتي اداره وایي د روان 2020 کال په لومړی شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله له ماشومان سره د جنسي تیریو په پیښو کې زیاتوالی راغلی د ساحل نومیداری لخوا په یو نوې خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې د ماشومان پر ضد جنسي تیریو اتل سوا شپږ نوې پیښې راپور شوی چې 85% یې په کلیوالو سیمو او 20% یې په ښارونو کې وي د راپور لمخې د ماشومان پر ضد جنسي تیریو 20% پیښې له پولیسو سره راپور شوی او له 20 وړو او لویو رسپانو څخه راغونډې شوې دي یو نوې چیرنه خي چې د کورونا ناروغي کولای شي په بدن کې هغه غړی اغیزمن کړي چې انسولین جوړوي او له همدې امله په ځینو ناروغانو کې خاید شکر یا ډیابټس تر مرسته کې دوه غوښ زیات شي. د ایتالیا په سیانا نومي په هنتون کې د ساينس پوهانو لخوا دغه شبي چیرنه خي چې کورونا وایرس د بدن په پانکراس نومي غړی کې د انسولین د جوړونکو حجرو پر سر موجود انزایم باندې بریټ کوي. د نیویارک په ویل کارنل طبي مرکز کې شبي وبله سیړنه بیا خي چې کووډ 19 همدارنګه انسولین جوړوي کې بیتا حجرو باندې هم اغیز کوي چې لامل یې د حجرې په کم اندازې انسولین جوړوي. انسولین هغه هورمون دی چې د بدن د خوږې یا شکرې یا ګلوکوز کچه تنظیموي. او د برتانی د سوداګری وزیر د شورو یا چرشنبي پوره زوبیل په پمپونو کې د تیلو د کموالي لامل به پاوز د تیلو ټانکرونه وچلوي. په برتانیا کې د یوې اونۍ راهیسې د شاوخوا 100,000 ټرک ډرایورانو د کموالي لامل د تیلو کمپنیو ته ستونزمنه شوی چې د تیلو له چانځایونو څخه پمپ سټیشنونو ته تیل ورسوي. د برتانی د پټرولو د خرڅولو اسوسییشن د شورو په ورځ وویل د دغه هیواد د 8500 پمپونو څخه تر درېم برخې زیاتې د محل تیل نه لري. د دغه ستونزې لامل په برتانیا کې د تیلو پمپونو ته د تیلو اخیستلو لپاره د موټرو اوږده کتارونه ولاړ دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا دی ودا او سمته مهمه راپورونه پر لور. د امریکا دفاع وزیر او د پاوز دوه مشرانو د شورو یې چرشنبه پورز د کانګرس یوې کمیټې ته د افغانستان د امریکایانو او اتحادیانو د رئیسلو پاړه یوې اوریدنه کې معلومات ورکړل. په دې اوریدنه کې د کانګرس یو غړی په پوزي مشرانو ټینګار وکړ چې په تاجکستان کې غیر پاتې شوی افغان پایلټان باید راوباسي. هغه دا هم وویل چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل شوی پوزي الوتکې د طالبانو ته بیرته ورنکړل شي، ځکه دا د امریکا وسایل د چې افغان پاوسته یو ورکړی و. نور تفصيل د احمد فواد لامی په ریپورت کې اوري.
د امریکا په کانګرس کې په دویم ورځ هم د افغانستان په اړه اوریدنه وشوه چې پکې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن، د امریکا د ټولو پوځونو سرلخکر جنرال مارک ملي او د سنت کام مشر جنرال کینیت مکینزی برخه درلوده. د امریکای دغه لوړپوړو دفاعي مامورینو د شروع یا چهارشنبه پورز د افغانستان د امریکایي ځواکونو د سندو په اړه د کانګرس په اوریدنه کې بیانونه ورکړل او د کانګرس د غړو پوښتنې ځواب کړلې. د شروع یا چهارشنبه ورځ په دې اوریدنه کې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د هغو افغان پایلټانو او نورو کارکونانو په اړه فکرمندي وښودله کوم چې امریکا د افغانستان د پوز لپاره تربیه کړي وو، خو وروسته چې د طالبانو پر اتک سره هغوی وتښتیدل اوس په تاجکستان کې گیر پاتې دي. رایټرز خبری ادارې د یو رپورت تر مخه یو شمیر افغان پوځیان چې امریکا تربیه کړي وو اوس د تاجکستان د سرکار دوشنبه نه بهر په یو کلیوالي او غرنۍ سیمه کې په یو سینیټوریم کې ساتل کیږي او هغوی د وی معاشرایي سیدې ته انتظار دي چې امریکا به یې کله د تاجکستان نه بهر وباسي. د رایټرز د رپورت تر مخه په 133 افغانانو کې چې هلته شته دي، داسې یو افغان پایلټ هم شته چې د میندوارۍ آخري وختونه دي. د شروع یا چهارشنبه په ورځ چې کله د امریکا دفاع وزیر لوید آسن د کانګرس یوې کمیټې ته خبرې کولې، نو د ریپبلیکن ګوند سره تعلق ساتونکي او استازي آسټن سکاټ په دې باندې ډېر مایوسي څرګنده کړه چې د تاجکستان نه د افغان پایلټونو پر ایستلو کې ولې ځنډ راغلی دی. په جواب کې د دفاع وزیر لوید آسن ورته وویل موږ به سمدستی له خارج وزارت سره په رابطه کې شو چې وګورو دا کار څنګه کولای شو. زه هم ستاسو غوندې فکرمند یم. کله چې په اگست میاشت کې طالبانو افغانستان باندې قبضه ولګول، نو د افغانستان د هوایي قواو پرسنل په لسګونو پوځي جهازونو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې بیا هلته په قید کې وساتل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې هغه جهازونه باندې به څه کیږي. د امریکا د کانګرس غړي آستن سکارت وویل تاجکستان او ازبکستان باید په دې پوښی چې هغه جهازونه طالبانو ته واپس کولای نشي. هغه وویل زه به خوشاله شم چې موږ هغو دواړو ملکونو ته په لیکلي بڼه وویو چې هغه وسایل امریکا ته تعلق لري، د افغانستان نه دي. د ریپابلیکن ګوند کانګرس کې دغه اساسي د دفاع وزیر او د پوز لمشان وغوښتل چې د تاجکستان د افغان پایلټانو پر وایستلو کې مرسته وکړي، ځکه د سکارټ په وینا د امریکا خارجه وزارت په دې برخه کې سمراسته نه ده کړې. یاد دې وی چې د ازبکستان یو شمیر افغان پایلټان د سپتمبر میاشتې په ابتدا کې عربي متحده اماراتو ته ورسول شول، خو تاجکستان کې لا افغان پایلټان گیر پاتې دي. د دې اوریدنې نه یو ورځ مخکې، یعنی د نهه یاسي شمې پورز هم د امریکا دفاع وزیر او جګپړو پوځي جنرالانو د سنټ یا د ایوان بالا د مسلط ځواکونو د خدماتو کمیټې ته هم وینا کړې وه. په دغه اوریدنه کې د کانګرس غړو ک یو خوا په افغانستان کې د امریکای اوکترین جنگ د ختمولو د فیصله ساینه وکړه، نو بل خوا افغانستان د انخلاف ورستوي ورځو کې پرامنځ شوی ګډوډي تنقید وکړ. فواز لامی، وی وی ډی وا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د بهرانی چارو وزارت د هغه قرارداد په خبرګون کې چې د 22 امریکایي سناتورانو لخوا مجلس ته وړاندې شوی، ویلي چې په بشپړ توګه ناسم دی او د 2000 لومړي کال راهیسې د پاکستان او امریکا له همکاري سره اړخ نه لګوي او بې ګټه دی. د امریکایي سناتورانو په قرارداد کې پاکستان تورن شوی چې د افغان حکومت پر زولو او د پنشیر جګړه کې له طالبانو سره مرسته کړي او پر اسلام آباد د بندیزونو لګول وړاندې شوی. امریکایي سناتورانو په قرارداد کې ویلي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې باید بندیز ولګول شي. په دې اړه نور حال له نصر الله څخه په دې رپورت کې اوري.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان عاصم افتخار د شروع یا چهارشنبه په ورځ په خپل خبرګون کې ویلي چې دې بل کې د پاکستان په اړه سرګندونه ناسمې دي او له 2001 کال راهیسې د امریکا او پاکستان ترمنځ د همکارۍ له روح سره په ټکر کې دي. پیلامیا کې بیا تکرار شوی چې پاکستان همیشه دریز لرلې چې د افغان شخړې حل یوازې سیاسي لار ده. الامیا کې زیاته شوې چې پاکستان د افغان سولې بهیر او همداراز د روسټیو کې د افغانستانه د امریکایي او نور وګړو په ایستلو کې هم امریکا سره مرسته کړې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په دغه الامیا کې ویلي شوې په راتلونکي کې به په سیمه کې د ترهاګرو غواخونو د مخنیوي لپاره د امریکا او پاکستان دوامدار امنیتی همکاري اړینه ده او لدې لوج د بل وړاندې کول صحیح نه دي او ناوړه پایلې بولري. یاد دیوی امریکایي سنټرانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو لګولو بل یا مسوده وړاندې کړی ده. د مسوده کې غوښتنه شوې چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید تر هغهري نشایي توکو قاچاق او له بشري حقوقو د سرغړونو لامل بندیزونه ولګول شي. د سنټرانو د امریکا له بهرنی چارو وزارت غوښتي چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپلې ارزونې راپور ورسره شریک کړي. د جیم رش په مشرۍ د امریکا د ریپبلیکن ګوند سنټرانو یوې دویش کسیز ډلې کانګرس ته په افغانستان کې د ترهاګرۍ ضد سارنې او حساب ورکونې قانون په نوم یو مسوده یا بل وړاندې کړي چې په طالبانو او ټولو هغوی هیوادونو چې د دغه ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچري دا بل د بهرنیو اړیکو کمیټې تایید او بیا د کانګرس لخوا پاس شي، نو پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړي به له سختو بندیزونو سره مخ شي. په دې بل کې له 2001 راهیسې تر 2020 کاله د طالبانو سره د پاکستان حکومت په ګډون د ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د روزنې او په بیلابیلو برخو کې د مرستې ذکر شوی دی، خو د پاکستان حکومت دا مسوده یو پروپاګاندا بولي.
په پاکستان کې د ساحل په نامه یو غیر دولتي اداره وایي د روان 2020 کال په لومړي شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله له ماشومان سره د جنسي تیریو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د ساحل نوې ادارې لخوا په یو نوې خپور شوی راپور کې ویل شوی چې د ماشومان پر ضد د جنسي تیریو 1398 پیښې راپورټ شوی چې 85% یې په کلیوالو سیمو او 20% یې په ښارونو کې وي. په دې اړه بشپړ راپور له فرید شنواری څخه اوري.
د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو یوې غیر دولتي ادارې په خپل یو راپور کې ویلي د روان کال په لومړي شپږو میاشتو کې په هیواد کې د ماشومانو سره جنسي تیریو یا زیاتې 1349 پیښې ریپورت شوې دي. د سپتمبر په یو کم دیشو ما د ساحل ادارې لخوا رسنیو سره شریک شوی ریپورت کې ویلي شوې په هیواد کې هر ورځ د لسو پوری ماشومان د جنسي تیریو پیښو ښکار شوې دي. د یادې ادارې لخوا جاری شوی ریپورت په اړه د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وی ویډیو ته وای په حکومتي کچ داسې ادارې یا څنګه په کار ده چې هغه د ماشومانو په اړه دغه ډول شمیرې هم خبروي.
بیا موږ چې د شمیرې ته ګورو حکومت ساحل ریپورت کړی دا چې د روزانه په بنیاد باندې کم از کم 10 ماشومان سره جنسي تیری کیږي په پاکستان کې. اگر چې دا شمیره په پنجاب کې زیاته خي او نورو صوبو کې کم ده خو دا غي ځان لا وجوهات هم شته. خو دا خبره ده چې اوس دا سکه مشوره چې مخه درازي نو دا هغه کیس مخه دراغلي دي کم چې بارونو کې ریپورت شي وي. بیا سوال دا پیدا کیږي چې کم کیس سړي چې غن ریپورت کیږي نو چې هغه شمیره به څومره زیاته وي.
د غیر دولتي ادارې په خپل راپور کې ویلي یو زر څلور اتیا پیښې د ماشومانو سره جنسي تیریو 1503 د تختونې 238 د ورکېدلو او 150 پیښې د ماشومانو د ودونو ریپورت شوې دي. عمران ټکر وایي که څه هم په دغو پیښو کې وخت په وخت زیاتوالی ریپورت کیږي خو مخکې نه جوړ شوي قوانینو عملي کېدو باندې کار کول مهم دي.
او دغه هم په دې اړه باندې خبردار چې کیسونه ریپورت کیږي ځکه چې هغه پالیسی ان پلیس کوي حکومتي چارواکي یا اداري چې دي نو هغه د دې کیسز د ریپورت کولو په وجه باندې هغه چې په حرکت کې راځي او دا پالیسی لیول باندې ډیولپمنت کوي نو دا جنسي تیرو د مخنیوي لپاره چې هغه پر حل ځلې شروع کیږي. او موږ لیدل دي چې سخت سخت قوانین هم راغلل ادارې هم جوړ شوې.
د ساحل راپور زیاتوي چې په ریپورت شو پیښو کې زیاتره شمیره د جینکو ده او یو زر دیالس یعنی 53% جینکۍ او 1300 هلکان یعنی 80% جنسي تیاریو ښکار شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د خېګړې او ژغورنې کمیشن مشر اعجاز محمد خان رای اخشتو هڅې مو وکړلې خو بریالي نشو. د یادې ادارې شمیرې خای ټولو نه زیاتې د جنسي تیاریو یا زیاتې پیښې یعنی 80% د پنجاب نه او 15% د خیبر پښتونخوا نه ریپورت شوې دي. د دغه غیر دولتي ادارې تر مخه د 2020 کال د وړومبۍ شپږو میاشتو په پرتله په روان کال 2021 په اولنۍ شپږو میاشتو کې د ماشومانو سره د جنسي تیاریو پیښو کې 20% زیاتوالی ریکارډ شوی دی. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سنټ قائمه کمیټې د صحافیانو یا خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانوني مسوده یا بل منزور کړی دی. د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری ویل دی چې تمه ده ژربه دا بل د قومي اسمبلی نه هم منزور شي. بلخوا د ژورنالستانو د حقوقو نړیوال تنظیم یا بی پولي خبريالان یو ځل بیا د پاکستان په حکومت باندې غږ کوي چې په میډیا کنټرول لپاره دی پاکستان میډیا ډیولاپمنت اتارټي نومي قانون سازي نه دی پښاشي ځکه چې دا قانون بر ریاست ته د توان ورکړي چې په میډیا مکمل کنټرول تر لاسه کړي. په دې اړه بشپړ راپور له اورنګزیب څخه اوري.
د بشري حقوقو لپاره د پاکستان سنټ قائمه کمیټې د صحافیانو حفاظت قانوني مسوده یا بل منځوري ورکړي. د بلخوا د صحافیانو د حقوقو نړیوال تنظیم بې پولي خبريالان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان حکومت زور وروړي دي چې په میډیا مکمل کنټرول لپاره د حکومت لخوا تجویز شوی میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نہ پشاشی بے پول خبریالان تنظیم لخوا جاری شوی او بیان تی ویلی شوی دی کچره د پاکستان حکومت میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نو می قانون سازی نہ پشا نشوا او دا ادارې جوړ کړه نو بیا په کوم صحافیانو ستور لګي نو هغه به خپل صفای د پر اپیل حق هم نه لري. بیان وی پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونو او هغه ټولو اوازونو لاتړ کوي کوم چې د مجوزه قانون پر ضد راپورته شوی دی، ځکه چې پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر دغه دریز دی چې د ادارې چې ورته میډیا ډیولپمنټ اتارټی نامه ورکړې شوې ده مقصد میډیا په حق لا ټول قوانین یوځای کول دي. خو ریپورټرز وداؤټ بارډر ګڼي چې په صحافت مکمل کنټرول ترلاسه کولو لپاره د پاکستان حکومت لخوا دا یو بهانه ده. بیان وی پاکستان کې مخکې نه په صحافت بندیزونه دي او د نوې قانون له وجې پاکستان حکومت آنلاین صحافت باندې هم بندیز لګول غواړي. بیان تر مخه پاکستان کې مخکې نه په پوز او عدلیه تنقید جرم ګڼل کیږي او د قانون نه پس به د پارلیمان غړي هم بیا په پوز تنقید نشي کولی. د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا تجویز شوی پاکستان میډیا ډیولپمنټ اتارټی نومې مجوزه قانون د صحافیانو او وکیلانو مرکزی تنظیمونو ترڅنګ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو هم رد کړی دی او دا یې د ریاست لخوا په میډیا مکمل کنټرول یا وهسه ګرځولې ده. وړاندې صحافیانو مرکزی تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ د حکومت نه پی ایم ڈی اے قانون پر ضد د صحافیانو تحفظ لپاره د قانون سازی غوښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ کې د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټې د صحافیانو تحفظ بل منظور کړی دی او د دې اعلان د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری کړی دی.
فائنلی یہ بل کمیٹی سے پاس ہو گیا، اب انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سیکرٹری کمیٹی کے جلدی سے ٹیبل کر دیں تاکہ یہ بل اسمبلی سے بھی پاس ہو جائے.
شیرین مزاری وی دا قانون د صحافیانو پر سراج جوړ کړی شوی دی او صحافیانو رخوا وړاندې شوې تجویزونه هم په دې کې شامل کړې شوې دي. تمه ده ضربه د قانون سملې نه به هم دا منظور شي. پاکستان د صحافیانو د لپاره خطرناک ګرځول شوی هیوادونو نوملړ کې د ډېر وخت نه شامل دي. دلته کال 2001 تر اوسه یو سل اته څلوېښت صحافیان وژل شوي دي. اکثر له صحافیانو باندې تشدد هم شوی دی او دا اغوا کړې شوي هم دي، خو تر اوسه د صحافیانو قتل او تشدد کې ککړ څوک نه دي نیول شوي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
پاکستان حکومت لخوا په ټول ملک کې د سرکاري ادارو د مالی لګښتونو حساب کتاب اخیستونکو ادارې د راپور لمخې د خیبر پښتونخوا د تیرو صوبې اسمبلی غړو په 2018 او 2013 مالی کال کې په بهرنیو سفرونو باندې له هده زیاتې پیسې لګولې دي. په دې اړه یو مفصل راپور له صادق قاسم شاه څخه اوري.
د حکومت له طرفه ټول ملک کې د سرکاري ادارو مالی اخراجات حساب کتاب اخیستونکو ادارې راپور یا آډیټ رپورت تر مخه د تیر صوبای اسمبلی غړو په کال 2018 او کال 2013 مالی کال کې په دغه موده کې د بارانی دورو او د سفر یا د ټی ای ډی الاونس اغستو سره 2.9 ملیون روپو یا د 3 کروڑ یو کم دیش لکنه سیوا روپۍ خرج کړي دي. او دغه شانتي حکومتي خزانه ته د ایم پی هاستل کې د بجلی بلونو او د هاستل کرایې کې هم بې قاعدګۍ سره مالی نقصان رسول دي. دغه اډیټ رپورت وايي دغه قسمه بیکایدګي زکه شوی چې د اسمبلی غړو د قوانین او ضوابط خلاف ورزي کړي. تیر او سنی صوبای اسمبلی کې نائب سپیکر محمود جان وی او ای دی وتا په واتس اپ د دې سوال په جواب کې صفا وویل چې نو کمنټ، یعنی څه جواب ورکولونه انکار وکړلو. خو دان رسپانې ته هغه ویلي بارانی دورې د اسمبلی غړو د پوهې او زده کړې لپاره ضروری وي او تیر اوسنه صوبای اسمبلی غړو لپاره داسې قسمه دورو لپاره حکومت بیل فاندز ایښودلی وو. د عوامي نېشنل پارټای له طرفه په پخوانی او اوسنی صوبای اسمبلی کې منتخب غړي سردار حسین بابک وايي په کار ده د نورو ادارو په شانتي په صوبای اسمبلی کې داسی مسلو باندې بحث وشي او د صوبای اسمبلی داسی قسمه اخراجات هم احتساب وشي.
قومي خزانه یو انه هم کمزای کی لګي دغه تپوس پکار دی. نو دا کمزوري دا بالکل اسمبلی مبرره نه د پکار د اسمبلی په حواله مالی چکم معاملات دي دغه پښتنه خو بیخي د ټولي دنیا نه مخ کې پکار دا، لہذا بالکل دا چکم کمزوري ده دا موجوده ده او د اسمبلی او د هر ځای د اخراجاتو حساب کتاب دا کول پکار دی، دا تپوس پکار دی.
یاد دی وی د تیر صبح اسمبلی ټول یو سل او دوی غلی دغه بارانی درو باندې بهر لګلی شوی او خو دغه غړو کې صرف 5% اوس د صبح اسمبلی بیا غړي جوړ شوی دی. خو په پیښور کې د ډان رسپانی سره کار کوونکې پارلیماني امور باندې خبريال او سیډونکو ذوالفقار علي وای پکا د داسې قسمه بارانی درو آیا څه فائدہ رسیدلې ده او کنه د دې هم جایزه واغستل شي. هغه وای پخپل هغه کتلی چې د صبح اسمبلی کارکردګي د تیر کلونو په مقابله کې خکېدو په ځای خراب شوی ده.
مونګه د مخکنی او اسمبلی سره زموږ د دې کمپیریزن وکړلو او نو دا اسمبلی پرفارمنس چې ده اغه ډیر سټیسفیکټری نه ده بلکې خرابې طرف روان دي. چې کوم ماحول مونږ ګورو کوم بیهیویر د ممبرانو مونږ ګورو په دې اسمبلی کې نو دا سه خل سړی ورسره انکریج نه کیږي. خو بدقسمت نه اوس کده بجلی اخراجاتي یا نور اخراجاتي نو دا ممبران چې دی دوی نه کته تاسو کې دوی د نور د احتساب خبره د نور اډیټ خبره خو کوي خو کدی توای چې تاسو د دې ریپلای ورکې نو بیا دوی تری ډډ کوي او ځان داسي ګڼي
د بارانی دورونو علاوه د صوبایي اسمبلی د غغړو ام پی هاستل کې پرایایتي قیمت کرایا او د بجلی بل نه ورکولو په اړه هم د اډیټ رپورت کې ویل شوی چې دوی کامي خزانه ته د کرایې په مت کې 43.9 میلیون روپۍ یعنی 1 کروڑ یو کم سلويخت لکه روپۍ نقصان رسولې دي. او هم دغه شانتي په ام پی هاستل کې دغه صوبایي اسمبلی غړو 3800 روپۍ ماهانه د بجلی بل نور کول سره هم دغه مت کې 2.7 میلیون روپۍ یعنی 1 کروڑ او 3 لک روپۍ نقصان مالی خزانه ته رسولې دي. سادیا قاسم شاه وی او ای ډیوا پېښور.
اوردونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو وریدل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
په شام کې د اسد حکومت د نن اتکا لوران دی د صدر مقام دمشق په خوا کې غوټه نومي سیمه کې په خپل خلکو د اعصابي نظام د شل ګډکولو سیرین نومي کیمیاوي ګیس حمله کړی و او د سور لسوسو نه زیات شامیانی پکې وجړي وو چې په سلګونو پکې ماشومانو. دین علاوه په دغه حمله کې په زرګونو خلک جوړل شوی هم وو. دی واقع په سی په بلمیاج د شام حکومت د بین الاقوامی نړۍ پر امنست کې دو د کیمیایي وسلو په حق له لوزنامه باندې د سخت کو او دا خبره اومنله چې د کیمیایي وسلو جوړورو پروګرام لري او چې کمی وسلې ورسره دغه وخت موجود وي د هغه یې د کیمیایي وسلو د مخنیوي په باب له د جوړ عالمی تنظیم په ملګرتیا د ځای کولو لوزو کو. خواصد حکومت په خپل دی لوستینګ پاتې نشو او په سوسو واري د خپل خلکو خلاف کیمیایي وسلې استعمال کړي. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه استاد لینډا تامس گرینفیلد د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یوې اوسنۍ غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې اسد حکومت د دې واقعیاتو د آزادو تحقیقاتو په لار کې خندان راولار کړی دي. د کیمیایي وسلو د مخنیوي تنظیم سره ملګرتیا نه ده کړې او دا شان احتساب نه د ځان بچکولو کوشش کړی دی. امریکا د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم او د دې د تحقیقاتي شوبو د بے پرې او آزاد کردار ټینګ مرسته کوي. د امریکای استاذي گرینفیلد دا خبره په ګوته کا چې د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم تحقیقاتي ډلې په شام کې د کیمیایي وسلو سلور بیلی بیلی حمله د اسد حکومت پورې تړلې دي. دغه واقعیت د هغو سلور وړاندینو حملو نه علاوه دي چې د ملګرو ملتونو د کیمیایي وسلو د مخنیوي د تنظیم تحقیقاتي شوبو اسد حکومت پورې تړلې دي. ملګرو ملتونو کې د امریکای استاد تامس گرینفیلد دا خبره په ګوته کړې ده چې د روس په شمول د اسد حکومت اتحادیانو د اسد حکومت د احتساب کېدو د ټولو اقداماتو ناکامه کولو کوششونه کړې دي. دی وی چې د اسد حکومت د توانا ساتلو د روس کوششونه ډیر خطرناک دي او د بین الاقوامی قانون لاندې په اسد حکومت دراتلونکو زموارو په پوره کولو کې د اسد حکومت سرغړونه به چری هم اونز غملې شي. استاد تامس گرینفیلد دا هم وی چې سلامتی کونسل فیصله کړی ده چې د سلامتی کونسل په 2013 قرارداد باندې عمل کولو کې په پاتې راتلو سلامتی کونسل د ملګرو ملتونو د منشور د اووم شقلان د په شام حکومت بندیزونه لګولې شي. د سلامتی کونسل په دغه قرارداد کې د نورو خبرونو علاوه د شام حکومت د کیمیاوي وسلو د استعمال نه منې ساتلې شوې ده. میرمن تامس گرینفیلد خپل وینا په دې الفاظو ختمه کا چې موږ سره یو شمیر داسې ثبوتونه شته چې اسد حکومت د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د لوزنامې په سو سو کرته خلاف ورده کړی دي. اوس وخت دی چې د سلامتی کونسل فیصله عملی کړي شي. اسد حکومت نه په خپل خلکو د کیدونکو ظلمونو د تپوس کولو بغیر په شام کې مستقل امن راتلل ناممکنه ده.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
ترون اوردونکو د ډی وی سهارنی خبرونه باندې ځای پای ته رسیدي. د ډی وی تر مخامنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لوی لاس پاره تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.